شنبه د افغانستان علوم اکاډمۍ د پښتو نثر په غني کېدو کې د قرآن کریم د تفسیرونو او ژباړو کنفرانس جوړ کړ. د کنفرانس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمدزی وایي د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. په همدې اړه مرکه ورسره لرو.
یوه ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په 13مه نیټه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کنفرانس جوړ کړ. د علومو اکاډمۍ ویلي چې د یاد کنفرانس هدف د قرآن کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کنفرانس کې د قرآن کریم پخواني او اوسني چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنیو خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خپرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزی سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلمه او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې دې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسې په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالمالک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوي 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډېر پام وکړي.
چوب پتال کے د جمعات خوشی
غنی غنی ته د ډاکټر حنیف خلیل تازه چاپ شوی کتاب دی چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعرۍ په اړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په اسلوب، فلسفې، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقی خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی، او د غنی خان هغه مرکه هم پکې چاپ کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې وه. د دې کتاب په اړه مو له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
حلوا نفالو دادا بیشار ظاہر گوری او ظاہرت فاسقی دادا رب سر دمینی تراخشت سقی سادا یار یار دا قہارنا دا ایمان اسلی ایسادا دا جنون او تا جانانستا سمحمال فلسفہ دا.
ډاکټر صاحب، که د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مو راته ووایئ چې په دې کتاب کې د غني خان د شاعرۍ په کومو اړخونو خبرې شوي؟
ډېره مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غني خان اسلوب څه دی، د هغه انداز څه دی، د غني فلسفه څه ده، د غني په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوي دي هغه څرنګه دي، د غني د حسن تصور څه دی، د غني په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندي په کوم انداز بیان شوې ده، د دغه اړخونو ما جایزه اخیستې ده او بیا د غني د شاعري نمونې مې هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غني خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوي، ستاسې د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بالکل، د غنی خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټره او د ایم فل مقالې هم په لیکل شوي دي. خو د دغه موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غنی خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نو د غنی خان د نفسیاتو یا نفسیاتي انداز څنګه دی په دغه باندې هم منظم بحثونه نو او بیا د غنی خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نو غنی خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده دغه نور اړخونه یې اشاره خو ورته شوې دي خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیسته شوې.
ډاکټر صاحب تاسو د کاظم خان شیدا په اړه د خبره کړې و چې دی په هندي سبک د بیدل غنی کشمیری او طالب عملی د کچ شاعر وو خو د خپل کچ داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح کړي. د غنی خان په اړه کراته وایي چې د شاعری ته هغه توجه وشوه چې لازم و
توجه ډیره زیاته شوې ده ورته خو زه د غنی خان په اړه هم دا خبره کوم چې د غنی فکر کې کوم ژورتیا ده د غنی چې کوم اسلوب دی د هغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیاوي دي هغه څنګه د شلمې صدې په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی بیل دی بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی نو زما خیال دی چې غنی هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی. بحثونه پی روان دي ډیر پی شوی دي نور به هم کیږي خو غنی چې د کمې پای شاعر او مفکر دی نو پاره باندې د نورو کارونو ضرورت دی او غنی چې د کم مقام او د کمې سویې لیکوال دی نو دا غی تعین هم لانه ده شوی.
تاسو وویل چې په کتاب کې مو د غنی خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی لنور شاعرانو سره د غنی خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې دی؟
دا څه ده چې شاعری ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وی غنی بالکل ځانګړی دی هغه د فکر په لحاظ خود ځان نه مخکې ځنې شاعرانو تقلید کړی دی یعنی ځنې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو یې د ځنې نورو شاعرانو راخستی دي خو دا هغه چې کوم پیشکش دی دا هغه چې کوم انداز بیان دی هغه بالکل ځانګړی دی او د ځانګړتیاوي او ځنې نخې دادي چې د غنی ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې بلکې غنی خان په خپل وی چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې د ز شاعری هم په هغه ټکو کې کوم بیا د غنی په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کومه مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نخ کاری بیا د فکر په لحاظ چې غنی کوم ژور فکر لري هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نخ کاری بیا د غنی چې کوم د نظمونو یو د اوږد نظمونو لیکلي دي یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی هغه په ډیرو کوم شاعرانو نو کې په نظر راځي بیا غنی زما خیال لوم دغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې مونږ بل غنی نه لرو بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي ځینې فلسفي شاعر ګڼي ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جواد تر تخکاری؟
دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده دا هغه وجه ده چې غنی خان چې چا هم د باس لاندې راوسته دي نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلې دي او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلې دي خو که غور وکړو د غنی د کلیات او د غد نورو کتابونو چې دا ځان له ځان له چاپ دی پاره غور وکړو نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه ده په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی په غنی کې یو زبردست مزاحمتي رنگ موجود دی په غنی کې یو زبردست ترقی پسند تصور موجود دی داغه په شاعرۍ کې یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوی دي چې هغه د رومانویت نه ډیر لري دي یعنی رومانوي دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعري کړې ده د غنی سره یو تخیلاتي انداز هم شته خو بیا چې کله مونږ راشو د غنی خان زنې نظمونو ته چې پاغې کې د غنی خان زنې ترانې شاملې دي ای زما وطن د لالونو خزانه زما ستا هر درک دی د تورو نخانه زما نو دا اوس مقصدیت ته رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو، نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډیره پراخه، خو مونږ د فلسفي او د رومان پورې محدودو. په کار دا دی چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو، چې مونږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه شعور او لا شعور خبرې هم په داسې انداز کړی دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي، چې ډېر کم شاعران دغه سي دي. او دغه شان نور رنگارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمیر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفې د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسو یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړې که نه؟ دی د بیل سیاسي فکر خبره کوي.
داسې ده چې زمونږ ډېر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي، نو هغوی د هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبره دا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غی جدوجهد د غی هلو زلو ته ډیر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده، غنی خان د هغه سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعری نه ده کړی، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجهد نخې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرمۍ، د پښتون جذبات راوچتۍ، او هغه دا قسمه شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعري کول غواړي چې که خازش نیمه په قبر وي ولاړې، که غلام مړوم راځي توکي په لاړې، او که په خپل وینو نوم لمبېدلې په ما مپلی تاوی د جماعت غاړي، هغه دا قسمه د غرزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لار باندې روانه ده. او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور، د تعلیم، د ویښتیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام د هغه د شدت پسنده دی او د پښتون د جلالي رنګ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي. په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
دا سیدا ګرانه چې څنګه ما تاسو ته ویل چې غنی او دغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډیر ګران دي. نو دا خو د خوشکسمتۍ خبره ده چې غنی خان د زمونږ اثر، زمونږ لیکون کې، زمونږ دانشور متوجه خودي، خو دا توجه ډیره رستو راغلې ده. یعنی داسې یو شمېر چې په تیرو 15-16 کالو کې دانشور طبقه غنی ته متوجه شوې ده. د دې نه مخکې په علمي او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډیر کم کېدلو. دغه تیر 15-16 کال چې دي، نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کېږي، د هغه په رومانویت هم کېږي، د هغه په نورو اړخونو هم کېږي، الهیاتو باندې هم کېږي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې په دې 15-16 کالو کې ډیر کم کار شوی دی. دا چې کوم د تیز کار زمانه یادوم، هغه هم کم دی. زمونږ د نشورې طبقې لپاره کار دی چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی. غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، په هغه کې د ډیر کار ضرورت دی. او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده، هغه د دوی ذمہ داری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزی سره وکړي.
خلک وای لا بوډا شو، غنی خپل لماسته
شنڈی سری کبو ماں زیمناس.
ادبی فنون شعر او نثر خلای کوي خواغه ور کوي او سموي ځکه خو نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي. د ادبیاتو سرلاری وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري که په ادبي فنونو پوه نه شي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نشي متوجه کیدلی. خو که دوی په ادبي فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي. د ادبي فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مو له شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې. عزیز صاحب، که په پیل کې راته ووایه چې په ادبي حوزه کې د ادبي فنونو نقش څه دی؟
د ادبي فنونو په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي، له ښکلا سره یې مرسته وکړي، او د ارایې له انداز سره یې مرسته وکړي، له غنامندي سره یې مرسته وکړي، له وسعت سره یې مرسته وکړي. مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر چې څومره له ادبي فنونو سره ډېر تړاو لري، ډېره علاقه لري، هغه کولای شي خپل وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو چې خلک راجذب کړي، په خلکو اغیز وکړي، او لیکوالي او شاعري یې ډېره وپایي له دې سره مرسته کوي. په ادبي فنونو کې ګڼ علوم شامل بل سوي دي چې ډېرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی دی. ځینې وایي چې مثلا دا علوم اته دي، ځینې وایي چې دیارلس دي، ځینې وایي چې دولس دي. خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي چې په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي. مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې، لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري هغه کولای شي په لیکوالي کې لاس خلاص وي. دغه ډول د اشتقاق علم، د نحو علم، معنی بیان به دی، دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي. دغه ټول هغه څه دي، حتی ځینو دغه انشا یا املا سیمو ورته وایو، انشاء او املا خو بیل دي، خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي چې د ادبي فنونو کې شامل دي، د ادبي فنونو په علومو کې شامل دي. دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بل سوي ده. دغه ډول هغه څوک چې ډیر په عامیانه منطق پیاوړی وي هغه هم یعنی له ادبي فنونو برخه من سړی ده. خو په دغه کې بیا ورسته طبقه بندي سوي ده، مثلا د ادبیاتو ښکلا او تکتل سوي دي، او بیا په هغه کې فنون انتخاب سوي دي، لکه څنګه چې له عام زبي یا له عادي زبي ګرامر راوزي، له هنري زبي فنون راوزي.
مننه. ادبی فنون زموږ په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي؟
د موږ په ادبی حوزه کې د تطبیق په اړه صورت وګورو، د موږ ادبی حوزې ته یا د موږ ادبیاتو ته فنون ډیری په ترجمه یا ژباړه راغلي دي، او دغه ژباړه معمولا له عربي سوې ده. نو د موږ په حوزه کې تطبیق داسې ده چې موږ ادبی فنون که له عربي ژباړل سوي که یا له بلې هرې ژبې ژباړل سوي دي، لازمه دا ده چې د تطبیق په وخت کې موږ په پښتو ژبه باندې تحمیل نه کړو، موږ د پښتو خپلې ښکلاوې وګورو، د پښتو د لیکوالۍ، د پښتو د شاعرۍ، او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي. په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت ایجاد شو، اول بلاغت نه دی ایجاد شوی، اول نقد ایجاد شو، کرکتنه رامنځته شوه، بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شوه، او اوس درې برخې لري، درې عمده برخې لري بلاغت، چې لومړی بیان، دویم بدی، او درېیم معنی ده.
په پښتو کې استاد بینوا ډېر پخوا د ادبي فنونو په اړه یو کتاب لیکلی و، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی، او آیا هغه څه چې لازمه وه ادبي فنون تشریح شوي دي که نه؟
بالکل، استاد بینوا د خدای پاک وبخښي شاوخوا اووه اویا کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شوه، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازینی کتاب و چې سړی یادونه کولای شي. خو هلته په خپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده چې د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن چې ده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو، په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته بدې تشریح سوی وای، وروسته معنی. او بل موږ دا اوس پیلن په پښتو کې چې کوم د بلاغت یا د بدیو د بیان یا د معنی یعنی کوم کتابونه تدریس کیږي هغه ډیره د عربي ژبې تر اغیز لاندې لیکل شوی دی. متاسفانه حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی دی او د پښتو ښکلاګانې سمې نه دي راسپارل شوی. په فني برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هره ژبه خپله ځانګړې ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال ووایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړې معنا ولري، مګر په پښتو کې کېدای شي دوه مورفیمه داسې څنګ په څنګ راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي. لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، ای درویش تورانی ستا بم دغه ډول قافیه ستا، وای د درویش شعر را په یاد سو، هغه وای چې ستا پر مړوند وینم ستا د بیلتانه خوبونه، جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درده سره له هغې ورځې پس نه ته راغلې بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو بیلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بېلې کلمې دي، مګر په بیت کې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهنې له نظره ورته وګورو دا عیب ده. نو بنان موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره دی، موږ د ردیف ده په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو، هغوی یې نه لري. بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي، مثلا کله چې ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله چې کومه کفیل وي، کله چې مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار چې موږ ته د نورو ژبو ښکلاوې راوژباړل شي او بیا راباندې تحمیل شي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور وو، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دونه زیات نه ده. شعر الهام ده او هر څوک یې نشي کولای، ځانګړی استعداد ده. هو دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم لکه یو ګل خپل راشن سوی وي، یعنی شوري یو چانه وي کرلی، خو که هغه صحیح وپالل سي لا غوړېدای سي لا یې څانګې پراخېدای سي. نو د شاعر لپاره لازمه ده چې دی په دغه ادبي فنونو پوهوي، یوازې په بلاغت نه، سي دی باید هغه د ټولنې په اقدارو پوهوي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه یې زده وي، مثلا په پخواني ادب خبر وي، په اوسني ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلی سي چې مثلا کوم ډېر هنري ده، کوم لږ هنري ده. مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه شوي دي. اوس شاعر ته یوه لویه ننګونه دا ولاړه ده چې څه شی له څه شي سره څنګه تشبیه کې، ولې تشبیه کې. نو یو څوک باید په دې خبر وي سي اوس مثلا څونه سخته ده سي یو څوک یوه نادره تشبیه ایجادوي، ځکه ډېر شیان سره تشبیه شوي دي. اوس فقط پکار ده چې د شیانو تر مابند تشبیه نوی وجه کشف کړو. نو که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولې یا لیکوال ولولې، همدومره د له شعر سره د شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویه سره مرسته کولای سي. دی پوهیږي چې څه څنګه ووایي او څه وخت یې ووایي.
عزیزی صاحب، شاعری له ادراک تر اظهار یو پروسه ده. ادبپوهان وایي کله چې شاعر یو شعر ولیکي هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته وراچوي چې پوخ شي. یعنی د شعر د تولید په یوه مرحله کې په ادبي فنونو پوهیدل او کارول مهم دي. خو زموږ شاعرانو، په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو، ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډېر اشنا کړي؟
د ما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده چې موږ شاعري ته ډېر په ماورا او طبیعي نظر کتلی دي. دا فکر کوو چې هر څه په شاعر باندې د الهام په توګه راځي، که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږي هم دا په الهام کې راځي، که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم و دغه مسایل لکه د ګرامر مسایل چې دي که نه وي معلوم هم په شعر کې دا راځي. خو اصلا دغسې خبره هم نه ده. صحیح ده، یو څوک به دا قریحه د شعر ولري چې دی شعر لیکلی سي، مګر دغه نور شیان داسې لازم دي. لکه اوس که یو څوک ډېر ښه کمپیوټر ولري او ډېر ښه ظرفیت ولري، هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي، پروسیسر یې هم ښه وي، مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی، هغه هېڅ هم نه سي کولی. دغه داسې مسایل دي چې هغه د شاعر شاعر بالقوه استعداد په بالفعل استعداد بدلوي. نو که اوس یو څوک په یوه ساده اصطلاح نه پوهېږي، هغه نسي کولای بالفرض کنایه ایجاد کړي، هغه نسي کولای د الفاظو تر مابین تناسبات کشف کړي، هغه نسي کولای د طبیعت د پدیدو د ډیرو مفاهیمو د مسایلو ترمنځ مشابهت کشف کړي، نوې اړیکې جوړې کړي. نو دغه مسایل ځکه موږ شاته غورځولي دي چې موږ شاعران اکثره خلکو په دې تمه باندې قرار کېنولي دي چې ته کینه بس شعر راځي او خپله لیکل کېږي، نور نه صرف په یده غواړي، نه په نحوه په یده غواړي. نه مثلا دا ساده که ووایو، که څوک د نحوي او د بدی په تفاوت نه پوهېږي، نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا د نحوي هدف څه ده او د بدی هدف څه ده؟ بدی دا ده چې د تا له دلالتونو سره او د تا له اسالیبو یا له هغه د ویلو له طریقې سره مرسته کوي، مګر نحوه یوازې د عادي خبرو لپاره، هغه د جملې د صحیح کارولو، هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي، ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا. پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به دې پکې ستایلې وه، یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و، یا به دې مثلا کومه کیسه کړې وه. اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو. اوس تاریخ شته، ارواپوهنه شته، مثلا ډېر نور علوم دا طبقه بندي سوي دي. اوس نو د هنر او د شعر لپاره یوه سوالیه رامخته کېږي چې ولې لا باید شعر وي، ولې باید هنر وي؟ نو هغه د هنر د بقا دپاره ادبي فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره ځو، کښت کوو، غنم کرو، صحیح داسې د رزق واده لکه خدای کړی ده، مګر موږ بیا هم یو یو هو غنم کرو. دغه ادبي فنون دغسې لازم دي. صحیح داسې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري، مګر نور هیڅ خواري نه کوي، لاغو خلکو څه نشي جوړېدای. د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم ده چې ده ته لاره وروښيي، نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ تیرونی د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبرې وشوې. دا دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمدزی وایي، که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي، خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. له ښاغلي احمدزی سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. احمد زید صاحب، تیره چهار شنبه مو د پښتون سر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کانفرنس ورکړ. که د دې کانفرنس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل.
سلامت اوسې هیواد صاحب محترم. بلعموم په دې کانفرنس کې په دو برخو باندې بحث وسو. یو دا چې په پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوي دي. تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده، او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو، احکامو، د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو تر ټولو لومړی چاپ ترجمه بیا د قرآن مجید په نوم ده. دا په 1240 لمریز کې د هندوستان بهوپال کې څه دغې سیمې پښتنو لخوا هلته پښتانه واکمن وو، د هغوی لخوا خپور شوی ده. او دغه تفسیر بیا د افغانستان او هندوستان د علماو یوې ډلې لخوا تهیه شوی ده، او د په همغه 1240 کې خپور شوی ده. دوهم ترجمه څه یادیږي، هغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. دا هم 1240 کې لیکل شوی ده، البته له اردو ترجمې د محدث دهلوي له اردو ترجمې څخه پښتو شوی. یعنې دوم مقام همغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. نو دا هغه د ترجمو خبره ولم. بله دا ده چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل شوی، ورپسې کوم تفسیر لیکل شوی، او همداراز کومه ترجمه اوله لیکل شوی او کومه دوهمه او درېمه تر دغه اوسه پورې څه لیکل شوي دي. د ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وسوه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مو غږېدلی چې د قرآن کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، که راته ووایئ چې څومره چاپ شوي دي.
د ما د څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه دی بیلا بیلو لیکوالو لخوا لیکل سوی دی چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړه هغه تفسیری افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده، څوک نواب افضل الدوله ته منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمر خیل بللای. دا تفسیر په 1906 یا 1908 هجری شمسی کلونو کې لیکل شوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډیر وروسته تقریبا یو 1.5 کال مخکې یا 1992 کې چاپ شوی ده. یعنی تر ټولو لومړی تفسیر تفسیری افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر چې په دوهمه درجه کې راځي هغه تفسیری حسینی ده، دا د مولانا کاشفی دی تفسیر ده چې په فارسی ژبه لیکل شوی ده، او بیا په 14مه پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه شوی ده. دغه تفسیر حسینی ښېګڼه دا ده چې دا تر ټولو په چاپی تفسیرونو کې هغه د اولیت مقام لري. یعنی تر ټولو لومړی چاپی پښتو تفسیر تفسیر حسینی ده، ولې لیکل شوی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي کنه؟
زه له ډېر وخت راهیسې دغه موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار شوی ده، ولې ډېر کامل او بشپړ نه و. د استاد هیوادمل صاحب پښتو نثر 1900 کال کې دې موضوع ته اشاره شوی ده، همدغه تفاسیرو ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد شوي دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی، د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي ځینو تفاسیرو په اړه خبرې شوي دي، او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت په دې باره کې مختنم کار کړی ده، ډېر تفسیرونه ډېرې ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات او کومه څېړنه وه، د دې ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته شوی ده.
مننه. د کانفرنس موضوع و د پښتو نثر په غني کېدو کې د قران کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ کې وایو د قران کریم تفسیرونو ترجمه پښتو نثر ته ډیر څه ورکړي. یعنی تاسو وګورئ چې د یو نیم سل په شاخوا کې تفسیرونو ترجمه لیکل شوی دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصا تفاسیر لیو ټوک نیولای، دوه حتی داسې تفاسیر دي چې 14 ټوکه د لکه عزیز تفاسیر، ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې شپه لکه لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په کومنګ ما کوم حساب ته ورته کړی، نو د یو نیم سل په شاخوا کې تفاسیر او ترجمې ته لیکل شوی دي، او هر ټوکې چې 1500 صفحې منګ حساب کو تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیرو او ترجمو باندې ډکې شوې دي. یعنی د کمیت په لحاظ ډیر کار شوی ده، او د پښتو نثر یو ډیر پراخه زیرمه په دې تفاسیرو ترجمو کې خوندي ده. ولې سره له دې چې دغه کار د موږ د دینی علماو لخوا د حساب وړ کار ده، هغوی د خپل رسالت د ادا کولو تر څنګ د موږ ژبې ته خدمت کړی ده، پښتنو ته خدمت کړی، د دین د رسولو په برخه کې رسالت ادا کړی ده. ولې ستونزې هم سته، او هغه د ژبې په اړه باندې بحث سته ده. په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې زیاتره هغه څه څه د پښتو ژبې هغه جوړښت ده، هغه طبیعي جوړښت کوم متقاضا د پښتو ژبې ده، هغه سي حالات په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد سوی. دا یو ستونزه ده، او موږ داسې ډیر تفاصیل لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده، ژبني مسایل پکې ستونزې لري. زیاتره د همو لیکوال په خپله لهجه لیکل شوي دي، یعنی معیار او یې معیاري ژبه پکې ډیره په پام کې نه ده نیول شوی. خدای دې معنی نه لري چې ټول به همدغه شي. داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژبه ډیره خرڅوي ده. زه تاسو مثال درکولی سم، په دې وروستیو کې ترجمه شوی ده د مولوی صاحب متوکل سپیشل قرآن باندې، د هغه ژبه ډیره خوږه ده، ډیره روانه ده. یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد دلاقا وقار درې ټوکه تفسیر ته لیکل شوی، او همداسې نور تفاسیر. یعنی موږ لرو چې هغه حساب وړ دي، د ژبې هغه کوم ګرامري اصول او چوکاټونه چې دي هغه پکې یو څه مراد شوی. ولې دا
کم دی و زیاتره متاسفانه د ژبې لاړخه ستونزې لري.
احمد زه سب یو مهمه مسله چې تاسو هم یاد کړه، هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده. ویل کېږي چې د دې او نورو دینی کتابونو په ژباړلو کې ژبنی اړخ ته ډیر پام نه کیږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کیږي چې عام لوستونکي په اسانۍ سترې اخیستلی نشي. مثال وایي، باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وي وې ښځې په تیره زمانه کې. دغسې په ډیرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کیږي یا ځینې کلمې نه پښتو کیږي. د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
د دې خو حل لارې شته. یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیر او د ترجمه برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته شي او همغږي رامنځته شي، هغوی څه کار کوي هغه کېدای شي چې د ژبې متخصصینو ته ورکړي، هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې د اور برابرې کې یو حل لاره خو همدا کېدای شي. دوه مدالت موږ خپل هم دغه مفسرین کرام او مترجمین دوی کولی شي د ژبې په اصولو ځان پوه کړي، هغه د ژبې څه کوم جوړښت ده، طبیعي جوړښت ده، په هغو باندې ځانونه پوه کړي او کولی شي خپل یعنی د عادي لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي. یعنی یو ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي. د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دیني احتیاط له مخې ټکي په ټکي سوي، زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې سوي دي. د ځینو جملو ډېر اوږدې دي، هغه مفاهیم سره ژولي بیان کړي دي، کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله، ترکیبونه د نورو ژبو دي. دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یا د ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري، ترجمو رنګ قربانې غالب ده. او بل خبره ده چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سب تبارز نه ده کړی چې نورو مفسرونو او نثر لیکونو هغو د هغو پیروي کړي. املایي غلطۍ شته پکې، خو د دې ټولو سره سره ښېګڼې شته، ده فوق العادګي لري، مطلب دا ده چې خواله لري. دغه ترجمې څه ستونزو سره سره ښېګڼې موږ داسې حسابولی سو یا ویلی سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړې توګه دغه وروستۍ هغه یې ډېرې خوږې دي، اسانه دي، عام فهمه دي، روانې دي. د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یوه ډېره ښه زیاتونه ده. او د بله د لغاتو په اړه که ووایم، څه په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده، خاصتا لهجوي لغات پکې شته ده چې دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده، یوه ښه زیاتونه ده.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلي یوه لنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې مېرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمزک لور ته د شنی سرخونه را څرند لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د لمر خطوله خوا خړې وریزي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مازدیګرنی اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې ژر ژر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې زما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه، راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چرت بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله، په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ما له لرې د غنمو پر وشي مشتلې وه. لدې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونی په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطانی کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشورې شو لکه ناوې چې له اسمانه راخوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډټ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې رابادېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلې راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل، بیا یې څه ولیکل، بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د زړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
جنت وتلی بیاڑنگ کلی تک راز جنگ تلی بیاڑا کلی تکلا راز نئی کاسد رونی خبر ان پخ پلا راز